السلام علیکم ستړي مشي وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفي الله ستانک زایمو د قادر جلالو په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو د وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري خبرونې ته رابولم او ریچې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو تازه راپور ښیي چې په هیواد کې د یو شمېر زندانیانو له حقونو سرغړونه شوې ده د ارمنستان پارلمان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه نور مهم مطالب هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نورياس نوري وای
پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د راپورونو له مخې د بغلان د تالاو برفک ولسوالۍ وسله والو طالبانو نیولې ده روسیا او ایران د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ پر هغې پرېکړې چې ټاکل شوې نن یې وکړي ژوره اندېښنه ښکاره کړې د چین ولسمشر شي جین پینګ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن سره وکتل د خبرونو تفصیل د راپورونو له مخې د بغلان د تالاو برفک ولسوالۍ وسله والو طالبانو نیولې ده که څه هم سیمه ییزو چارواکو په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې خو د بغلان د ولایتي شورا رئیس صفدر محسنی ازادي راډیو ته تایید کړه چې دغه ولسوالۍ سقوط کړی دی په عین حال کې به مخکې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش د تالاو برفک ولسوالۍ د سقوط خبره رد کړه
سکوت نکرده جنگ در اونجا ادامه داره همی فعلا کنده که در اونجا از قول اردوی 209 شاهین قرار داره به ما اطلاع داد که جنگ شدید ادامه داره ما مصمم هستیم که دشمن را در اینجا به شکست مواجه بسازیم
ویل کیگه چه وصله والو طالبانو لطیر دو ورځو رئیس دغه ولسوالۍ محاصره کرده و د افغانستان د 209 شاهین قول اردو چارواکي بیا وایي چې د فاریاب ولایت په څو ولسوالیو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې وسله والو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله رسولې او څو کلي د هغوی له وجوده پاک کړي دي د قول اردو ویان حنیف رضایی په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې چې په تېرو 36 ساعتونو کې په المار غورماچ پښتونکوټ او دولت آباد ولسوالیو کې ترسره شوي یو شپېته وسله وال طالبان وژل شوي او شپږویشت نور ټپیان شوي دي هر افغان امنیتی ځواکونو ته د اوخت تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي خو طالبانو په خبره کړې خبر پاڼه کې افغان امنیتی ځواکونو ته د ډیرو تلفاتو د رسولو ادعا کړې چې افغان چارواکي یې ردوي ملګری ملتونه وایي د روان میلادي کال لپاره رئیس په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله له 3000 زیات کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په هغه راپور کې چې د دوشنبې د ورځې ناوخته خپور کړی ویلي چې د کال لپاره رئیس 3345 تنه خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی شوي دي چې یوازې 9800 له دوو ولسوالیو د فاریاب د ولایت د المار او د کندوز له قلعه زال ولسوالۍ خپل وسیمو پر خودو ته اړکړې شوې دي د افغانستان سره میشته ټولنه وایي چې تیر کال نږدې 300 بې وزلو کسانو ته مرستې رسولې دي د خیریه ټولنې مشر نیلا بمبارس په کابل کې د سره میشته یا هلال احمد نړیوال ورځ د منځلو په مناسبت غونډه کې د غراز ویل چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ټولنې د رضاکارانو شمیر 25000 کسانو ته رسیدي چې د جګړې د قربانیانو د جسدونو د انتقال او د بندیانو او د غوړې د کورنیو ترمنځ د اړیکو د ټینګولو په ګډون په ډیرو برخو کې مرسته کوي د هم د سیمیاو نړۍ خبرونه روسیا او ایران د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ پر هغه پریکړه چې ټاکل شوې نن د ورځې په وروستیو کې له ایران سره د اټومي تړون په اړه اعلان کړی ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده کرملین نن خبرداری ورکړ چې که ترامپ متحده ایالات د نړۍ له پیاوړو شپږو قدرتونو سره د ایران له اټومي تړون وباسي ډېر یو خطرناک وضعیت به رامنځته شي په عین حال کې د ایران ولسمشر حسن روحاني نن دا ومنله چې که ترامپ اعلان کړي چې پر ایران بندیزونه لګوي هیواد ښایي له یو لړ ستونزو سره مخامخ شي روحاني دغه راز وویل چې ایران غواړي له نړۍ سره اغیزمن کار او ګټورې همکارۍ ته دوام ورکړي داسې ښکاري چې د روحاني دغه څرګندونې اروپایي هیوادونو ته متوجه وي چې د 2015 کال تاریخي تړون له لاسلیک کېدو وروسته له ایران سره د سوداګرۍ مهمې معاملې کړې دي ټاکل شوی چې ولسمشر ترامپ نن د افغانستان په وخت په 9:30 بجو په دې اړه خپله پرېکړه اعلان کړي د هغه د دې پرېکړې له اعلانېدو مخکې په نړۍ کې د تیلو بیه تر ټولو لوړې کچته رسیدلې له 2014 میلادي کال وروسته د لندن د تیلو په بازار کې د یو بیرل اومه تیلو بیه $10 ولس سنتو ته وختله د ارمنستان پارلمان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه پاشینیان ته د پارلمان 95 غړو موافق او 240 مخالف رایه ورکړي پاشینیان له ټاکل کېدو وروسته پارلمان ته په وینا کې وویل
هرګلی ګورڅنګرنر شنوراکالم هاس خبرکوچان
درنو همکارانو د دې غیرای ګری او چلند مومنه نه کوم. یوازې غواړم دا خبر وکړم زه د ارمنستان جمهوریت د خلکو لپاره خدمت کوم. زه د ارمنستان جمهوریت لپاره خدمت کوم مننه. د مې په لومړی نیټه ته لومړی ازل رای ګری ورسته چې هغه بریالی نشو په پارلمان کې د واکمن جمهوری پال ګون مشر وویل چې په بل ځل رای ګری کې به د ګون یولس غړي هغه ته رای ورکړي. د چین ولسمشر شی جین پینګ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن په چین کې سره وکتل. دغه کتنه چې لمخ کې نوې اعلان شوی په داسې وخت کې تر سره کیږي چې ټاکل شوی د شمالي کوریا مشر او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په جون میاشت کې سره وګوري. ترامپ دغه کتنه په اړه د چین دولتي رسنۍ له اعلان وروسته د ټویټر له لارې وویل چې دای بل خپل ملګری د چین ولسمشر شی سره د شمالي کوریا په اړه خبري وکړي. د چین دولتي سی سی ټی وی ټلویزیون هغه تصویرونه خبره کړل چې خي دوه مشران د چین د شمال ختی ساحلی ښار دالیان کې قدم وهي. او د روسي پارلمان یا دوما بنن یو ورځ وروسته له هغې چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون اعلان وکړ چې د میدری میدویدف به د صدر اعظم په توګه خپل کار ته دوام ورکړي، هغه د یوې بلې دورې لپاره تایید کړي. پوتین پرون په رسمي توګه د یوې بلې شپکلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه لوړه وکړه او له هغې څو ساعته وروسته د پارلمان ولسي جرګې ته د تایید لپاره میدویدف د صدر اعظم په توګه وروپیژاند. په دوما کې د پوتین د متحده روسیې ګوند چې میدویدف مشر دی نفوذ لري. د روسیې د اساسي قانون له مخې کله چې د نوي ولسمشر دنده پیلېږي حکومت باید اړنګ شي. 25 کلن میدویدف په 2008 کال کې د پوتین لخوا چې د اساسي قانون له مخې ټاکلی حد یعنې د ولسمشرۍ دوه دورې پوره کړې وې د ولسمشرۍ څوکۍ ته رسېدلی و.
نوریاس نوریو چې دا افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه نیم ساعته پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون یو تازه راپور ښیي چې په هیواد کې د یو شمېر زندانیانو له حقونو سرغړونه شوې ده.
شکایتاشون هم بخشای مختلف است. 329 نفر نقض حقوق بشری بوده.
په اروزګان کې چارواکي او قومي سپینګری وایي ځینې مؤسسې له خلکو نه تذکیري ټولوي څو کاندیدانو ته ورکړي او په بدل کې هغوی ته مرستندوی مواد ورکوي.
خیریه ټولنې د یو شی په درک کې هغه ورته ویلي و چې یوه ګونۍ وریجې درکوم داده. اجمیر خان خبره صحیح ده، ته موږ ته تذکیره راکړه.
په ارمنستان کې نیکول پشینیان د صدر اعظم په توګه باندې وټاکل شو. هغه ته نن پارلمان رای ورکړه او هغه هم د پارلمان د غړیو مننه وکړه.
هارګلی ګورڅنګرنر شنوراکالم هاس خویار کو چانیر دیر کوروشمان همار
د پارلمان د غړیو مننه وکړه. وی ویل چې ارمنستان ته به خدمت کوي. محمد خان خیر رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلوا کمیسیون یو تازه راپور ښیي چې په هیواد کې د یو شمېر زندانیانو له حقونو سرغړونه شوې ده. یاد کمیسیون وایي دغه راپور د جوړولو لپاره لڅ باندې 900 نارینه او ښځینه زندانیانو سره خبري شوې چې 510 شکایتونه کړي دي. تفصیل د خان محمد سیند په دغه راپور کې.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د کابل په زندانونو کې لباندیانو سره لناوړه چلند او د دوی لزورونو پرده پورته کوي. دغه راپور چې له 921 نارینه او خزینه بندیانو سره د مرکو پر مټ جوړ شوی 1510 کسانو د ځانونو پر وړاندې د بشري حقونو له سرغړونو نه شکایتونه کړي دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر د سې شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل
از این 921 نفر که مصاحبه امرایشون صورت گرفته
له 921 کسانو سره مرکی شوی او دوی سره د چلن پاړه ترې پختنی شوی. 655 نارینه، 115 ښځې او 116 ماشومان دي. د دوی شکایتونه په مختلفو برخو کې دي. په دوی کې کسانو شکایت کړی چې له حقونو یې سرغړونه شوې ده.
د ناوړه چلند او زورونې سوارلس له بشري حقونو نه د سرغړونې 309 او دا چې د ځینو د حبس موده پای ته رسېدلې او بیا هم بند تېروي د دغه راپور عمده برخې دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وای دغه راپور په شپږ نویم لمریز کال کې لخزینه او نارینه بندیان او ماشومان نه د پښتون او مرکو پر مټ او همدارنګه د کابل زندانونو څخه د سارن للارې چې اوس هم د عمل لري بشپړ شوی دی. دغه کمیسیون وای د ډیرو بندیانو دوسیې لا نه دي څیړل شوي او د سارنې پر مهال دا هم موندل شوی چې یو شمیر بندیان پرته له جرمه بند تیروي. کمیسیون دا هم وایي د کابل زندانونه چې د 15,000 بندیانو د اوسېدو ظرفیت هم نه لري 10,000 بندیان پکې پراته دي چې دا د بندیانو له حقونو نه د سرغړونې یو بل مورد دی. د ملګرو ملتو د مرستندویه دفتر په ګډون ځینو نړیوالو بنسټونو د بندیانو د ځورونې او د تحقیقاتو پر مهال له دوی سره پر ناوړه چلند انتقاد کړی او له افغان حکومت یې غوښتي چې د بندیانو د حقونو د سرغړونو ستونزه دې پای ته ورسوي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د زندانونو او توقیف خانو رئیس عبدالحلیم کوهستانی د بندیانو ځورول او له دوی سره د ناوړه چلند موضوع ردوي، خو دا مني چې د بندیانو د ساتلو لپاره ودانۍ کافي نه دي. د بوبل زمونږ په محابسو کې ځورونه جرم دی، هیڅوک حق نه لري چې بندي شکنجه کړي. د محابسو د ځای کموالی منو، ستونزه اوس هم شته، ګڼه ګوڼه ډېره ده، معیاري محابس نه لرو، خو د دغې ستونزې هوارول زمونږ په پراختیایي پروګرامونو کې شامل دي. دغه راپور په داسې حال کې د بندیانو د حقونو د نقضولو موارد په ګوته کوي چې د یو شمیر سناتورانو په خبره اوس د کابل د سرخی پله په زندان کې د بندیانو اعتصاب روان دی. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار ټینګار کوي چې د بندیانو وضعیت ته دې جدي رسیدګي وشي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي نیمایي افغانان د کډوالۍ له پدیدې اغیزمن شوي. د دغه وزارت یو تازه راپور له مخې چې د سه شنبې پورس خپور شو، په هرو دریو افغانانو کې یو هغه بې ځایه شوی. په دې اړه محمد حدیث پردیس یو رپور جوړ کړی.
له افغانستان څخه بهر د افغان کډوالو د ستونزو په اړه له مخ پر زیاتېدونکو اندېښنو سره هم مهاله د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د بې ځایه شوو کسانو شمیر شاوخوا 3 میلیونو ته رسیږي. د دغه وزارت د یوه تازه راپور له مخې چې د سه شنبې په ورځ خپور شو ویل شوي چې 5.5 میلیونه افغانان په بهر کې کډوال دي او یوازې په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 900,000 افغانان له هیواده وتلي دي. د کډوالو وزیر سید حسین عالمی بلخي د سه شنبې په ورځ د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د کډوالو د ستونزو حل ته باید لومړی توب ورکړل شي.
در مجموع بیشتر از 7 میلیون عودت کننده داریم ما، بیشتر از 5.5 میلیون هم فعلا د بیرون از کشور مهاجر
دی. وی پتی رو ولس کلونو کې در استنیدون کشمیر و میلیون ده. د محل په بهر کې لو 5.5 میلیون څخه زیات افغانان کډوال دي او 3 میلیونه په کور دننه نه بي ځای شوی. دا ټول شمیرې چې راټول کړي تقریبا د افغانستان نیم نفوس احتوا کوي. د افغانستان حکومت باید د غلوی کتلې ته د خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې چمتووالی ونیسي.
کتله و قشر وسی بګره
په ورته وخت کې د کډوال وزارت معلومات له مخې روان مریض کال د پیل راهیسې تر دې دمه له 4,000 څخه زیات افغانان بیرته افغانستان ته له ترکیې څخه راستول شوي. د کډوالو وزیر وایي تر راتلونکو 2 ورځو به یو ترکی پلاوی په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره کابل ته سفر وکړي. ناامنی او فقر د افغانانو د بې ځایه کېدو او کډوالۍ مهم لاملونه ګڼل کیږي. که څه هم افغان حکومت د کډوالو بې ځایه شوو د ستونزو حل له خپل لومړیتوبونو ګڼي، خو لا هم د نفوسو د احوالو د ثبت ادارې د معلوماتو له مخې هره ورځ لسګونه افغانان له هیواده وځي. له دې ټولو سره سره د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د کډوالو بې ځایه شوو د ستونزو حل د ټولو ګډ مسولیت دی. په کابل کې د دغه دفتر مشر لاوروس هارت کډوالو بې ځایه شوو ته د ښه خدمتونو د رسولو لپاره د کډوالو بې ځایه شوو دقیق معلومات مهم بولي.
It's a tool that informs our programming as an international organization through our existing reintegration programming.
موږ د یو داسې سازمان په توګه چې د مهاجرت په برخه کې کار کوو او زموږ ماموریت د کډوالۍ مدیریت دی، دقیق معلومات له موږ سره د کډوالو د استقرار او ادغام مجدد په برخه کې ډېره همکاري کوي. نه یوازې له موږ سره بلکې له ټولو بنسټونو سره چې په دې برخه کې کار کوي. که څه هم تر دې وړاندې د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ویلي چې افغانستان په نړۍ کې دویم هیواد دی چې ډېر وګړي بې ځایه شوي دي، خو د کډوالو وزارت وایي ټول حکومت، خلک او نړیواله ټولنه د دغه ستونزې په حال کې ګډ مسولیت لري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغانستان لپاره امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ تګلاره تر اوسه ګټوره ثابته شوې. دغه وزارت د ویان دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش د پخوانیو امریکایي پوځي او سیاسي چارواکو او یو شمېر محققینو د وړاندوینو پر خلاف وایي د دې ستراتیژۍ له اعلان وروسته افغان پوځیانو له تروریستانو سره په جګړه کې مهم پرمختګ کړی. د ولسي جرګې یو شمېر غړي او پوځي کارپوهان هم وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ تګلاره افغانستان لپاره بریالۍ نه وه. ناجیه صافی په دې اړه ریپورټ جوړ کړی.
د امریکا د یو شمیر پخوانیو چارواکو له سرګندونو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوي ستراتیژۍ اعلان وروسته افغان پوځیان توانېدلی چې له تروریزم سره په جګړه کې ښه پرمختګ وکړي. د دغه وزارت د ویان دفتر سرپرست محمد رادمنش د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ترامپ ستراتیژي تر اوسه ګټوره وه.
دا تګلاره په افغانستان کې ګټوره ده، خو پاکستان په دې کې پاتې راغلی او متحدو ایالاتونو د پاکستان په وړاندې خپل دریس نیولی. د ډیپلوماټیکو، سیاسي او نظامي لارو پر پاکستان فشار راوړی چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره پاکستان باید چمتو شي، خو پاکستان لا تر اوسه په دې برخه کې چمتو شوی نه دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ځینو رسنیو د رپورټونو په اساس لسګونو امریکایي محققینو پخوانیو سیاسي او پوځي چارواکو په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ اعلان او پاکستان په وړاندې فشارونه په افغانستان کې د جګړې په جغرافي او اسلام آباد په سیاست کې هیڅ ډول بدلون نه دی کړی. د غوپخونیو امریکایي چارواکو همدارنګه ویلي ممکن افغان ځواکونه د امریکایي پوځیانو په ملاتړ تر خپل کنټرول لاندې سیمه وساتي، خو د طالبانو حملو شدت به په ځینو سیمو کې ادامه پیدا کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي د تیر لمریز کال په سمبلی میاشت کې اعلان کړه. د امریکا ولسمشر د دغه ستراتیژي د اعلان پر مهال افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د لیګلو او استلو په تړاو څه ونه ویل، خو پاکستان ته په خطاب کې ویل چې ایت له تروریزم سره په مبارزه کې همکاري وکړي. د خغلی ترامپ په وینا هیواد به د افغان حکومت او پوځیانو ملاتړ ته دوام ورکړي او همدارنګه ټینګار کړی چې پاکستان باید د تروریستانو د پټنځایونو په اړه اقدامات وکړي. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپو باری اریز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ښه کېدو لپاره امریکا باید پر پاکستان فشارونه زیات کړي.
تر هغه ځای چې کتل کېږي د ترامپ ستراتیژي د افغانستان یا جنوبي اسیا په هکله، تر اوسه پورې د افغانستان په سیاسي، اقتصادي او نظامي سرنوشت کې کوم ملموس نتیجه نه ده ترلاسه کړې. زه فکر کوم هغه فشارونه چې پر پاکستان باندې ضرورت دی تر اوسه پورې وارد شوي نه دي.
همدارنګه د ولسي جرګې غړي عبدالقادر ذاتي وطن دوست ویل چې د ترامپ ستراتیژي به هغه مهال نتیجه ورکړي چې امریکا پر پاکستان سل په سلو کې بندیزونه ولګوي. د نوموړي په وینا پر پاکستان تر اوسه داسې فشارونه نه دي راوړل شوي چې پاکستان د تروریستانو له ملاتړ څخه لاس واخلي.
ازادي خبری مجله اوري.
د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ یو شمیر قومي مشران او مدني فعالان وایي په دغه ولایت کې یو شمیر خیریه مؤسسې د راتلونکو پارلماني او ولسوالۍ شوراګانو لپاره کاندید نومانو ته کمپاین کوي او مرستې له هغه چا سره کوي چې د دوی د خوښې وړ نومان ته تابعیت تذکره ورکړي. یادو کسانو د خبرې نن سېشنبې په ولایت مقام کې د ټاکنو د کمیسیون لخوا په یو جوړ شوي غونډه کې وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت یو رپورټ له اورزګانه را لېږلی.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ یو شمیر قومي مشران او مدني فعالان وایي و دغه ولایت ته د غریب او بیچاره په نوم راغلي مرستې د خیریه بنسټونو مسولین و هغه چاته ورکوي کوم څوک چې د دې د خوښې وړ نومان ته تذکره او یا هم رایه ورکړي. یادی خبری د سیشن به پورز په دغه ولایت کې د اجرا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سلاکار وزیر میرا خان او قومي مشر عبدالباری باور د ټاکنو د خپلواک کمیسون لخوا په یو جوړه سوی غونډه کې وکړي. دوی دغه راز زیاته کړه چې په دغه ولایت کې یو شمیر نور زورواکي بیا له خلکو په زور د سکری راټولوي او د خپل خوشي وړ نومندانو په ګټه یې کاروي.
د اجزو کارتون زی و یو ځای ته په مقابل کې یو پارسل ور جوړ کوي کېږي. اصل ګرځي کاپیان یې راوځي زه لرم اوس راسره پرتې دي کارګړی ته واړي. اوس ځینې خلکو زه خبرېږم زه وینم چې موټران پسې ځي خلکو مجتان تور غواړي ورته وایي به یا به وځې یا به رایه راکوي. دا زه په خبر یم، زه هغه خبر نه کوم چې اسناند لرم، زه ټیپ هم لرم له خلکو، خلک یې په کمره کې ما اخیست.
سارې دوی عجزې ما ته رالی چې زموږ سره کومک مال موږ پله مورجانې په دا دولت کې معاش نه لرو، تاسې ورسئ دغه شعبې ته ورسئ. دا خیریه ټولنې دی یو شی به در کې، هغه ورته ویلی و چې یوه یوه ګونۍ وریجې درکوم. دا ده اجمیره خان خبره صحیح ده، تمرسته تشکیره راک.
شاغلی میراخان که څه هم وایي چې په ډېر اسناد هم په لاس کې لري، خو رسنۍ ته ونه شول. دا په داسې حال کې ده چې په راتلونکو ټاکنو کې د ولسي جرګې لپاره نومان باید زر او د ولسوالۍ شوراګانو لپاره نومان باید تر 200 پورې د تذکرې راټولې کړي او وروسته بیا د کاندیدۍ لپاره نوم ثبت کړي. له دې سره په ترینکوټ ښار کې یو شمېر جګړه ځپلې هم وایي چې د دوی په نوم راغلي مرستې د خیریه بنسټونو مسؤلینو هغه چا ته ورکوي کوم څوک چې واویسته ولري او یا هم د دوی د خوښې وړ نومان ته رایه او دسکره ورکړي. د دې له ډلې یو هم اکبر شاه او بل هم رحیم الله دي چې ازادي راډیو ته داسې وویل.
د سمرتیا له خیریه څخه راغلی یم، اوس په خیرو په کالج کې اوسېږو چې موږ درته وویل هغه کس ته به رایه ورکوي، خو بیا موږ دغه په بدل کې ستا سره مرسته کوو، کومک کوو، نقدي مرسته کوو. دولت څخه دا غوښتنه لرو چې د زورکانو مخه ونیسي، موږ ته خپلې منچکې را ازادي کړي او د خوارو غریب په حال کې رایه ووایي. چې زما نوم اکبر جان دی او د روشان سایه اوسېدونکی یم او دا یو نیم کال کېږي چې راماجر شوي او دلې په کاریز کې مو اوس کور دی. یا مرسته چیرې سوی د مرسته چې د مرسته کوي هغه وایي وایي دغه برکه دسکره برکه پلانکې د باره ورکوي، بیا موږ ته د موسې پرچه درکوي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم دغلته خلکو ویلي وو چې د دوی په نوم راغلي مرستې زور واقع اخلي او یا هم د خیریه بنسټونو مسؤلین پر خېش او خاله ویشي.
ازادي رادیو ته خواږیست. له بلخه زموږ خبریال مجیب الرحمن حبیبزی او مرکه را لیږلې ده. مجیب الرحمن حبیبزی د طالبانو د حکومت له پخواني غړي او د افغانستان د نجات د شورا د مشر سید اکبر اغا سره خبرې کړې دي. سید اکبر اغا او د هغه ملګري بلخ ته تللي او وایي چې یو نوی بهیر را پیل کړی څو د خلکو د حکومت او طالبانو ترمنځ موجوده اختلافاتو ته د پای ټکی کیږدي. دا چې د په کوم ډول دغه کار مخته وړي ښه چې دا مرکه واورو.
مر مزار ته نور وختونه راغلی دا هر وار چې راغلی د ځان سره به جلا برنامه راوړي. خدا ور چې راغلی د دې لپاره چې هدف خود مردا دی چې د افغانستان د خلاصون لارې شورا یا د نجات افغانستان شورا هغه د افغانستان موضوع یا د افغانستان مشکل د افغانانو په زیره باندې حل کړي. بیا دغه لپاره مر ډیر هلې ځلې کړي دي. برابري شورا مې جوړ کړ 200 د ټولو ولایتو 200 نفر. اوس بیا برابري شورا دا فیصله کړې ده چې 3000 کس به مر د افغانستان د ټولو ویلایتو په اول مرحله کې راغواړو چې مشکل د افغانستان دوی ته وسپارو او دوی مشکل د افغانستان حل کړي. نو اوس مزار ته راغلی د دې لپاره چې دلته خلکو ته دا جریانات ټول بیان کړو.
کدار ته وایي چې دغه څلور زره کس په کوم کسان وي؟
په عموم صورت کې بانفوذ اشخاص دي، خو بیا هم د هرې طبقې سره به څوک وي. په کې کې د علماو طبقې سره به علماوي، په کې کې د قومي سپینږیرو د طبقې سره به هغه وي، د سابقه مجاهدینو سره چې هغه مجاهدین چې هغه په ملت کې منفوریت نه ولري هغه به وي، او معلمین و محصلین و استادانو. نو دا ټول مراتونه به پکې ځای کېږي، د دې ټولو طبقو خلک به پکې کې وي.
دوی به څه ډول خبرې ترسره کوي د سولې په باب؟ دوی به له طالب وسله والو سره کینی خبرې اترې به ترسره کوي که دولت لوري ته به مشاوره ورکوي؟
موږ خو دلته کوشش ته دې کړی دی چې د بې طرفه خلک وي، د ټول افغانستان چې طالب ته مقبول وي او هم حکومت ته مقبول وي. علاوه پر دې باندې به قبل تر دې د طالبانو د نورو خلکو سره دا خبره شریکه کړې ده په بارو بارو باندې. د هغو هم دا خبره ده چې موږ د ملت هرې پرېکړې ته چې هغه په واقعیت باندې بنا پرېکړې وي او واقعي ملت وي، دا خبره ثابته خبره ده چې واقع ملت راټول شي هغه به واقع پرېکړه کوي. نو هغه ته موږ ژمن یو. نو دا او د سولې شورا خبره چې د هغه زما فکر باندې توپیر لري، فرق لري.
د خلاصون د شورا د نجات د شورا د مشر سید اکبر هغه خبرې مو اوریدلې. هغه بلخ ته تللی خپل ملګرو سره په دې هڅه کې دی چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په خاطر خلک راټول کړي او سره خبرې وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ارمنستان پارلمان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان د نوی صدر اعظم په توګه وټاکه. پاشینیان ته د پارلمان 595 غړي موافق او 20 مخالف رای ورکړي. نور جزئیات د فرشتي جلالزی په ریپورت کې.
د ارمنستان پارلمان نن په هغه هیواد کې د مظاهره چیانو مشر نیکول پاشینیان په 95 موافق رایو د صدر اعظم په توګه انتخاب کړ. په نننۍ راګیری کې چې د ارمنستان د پارلمان د 105 غړو په حضور کې ترسره سوه، 20 کسانو پاشینیان ته مخالف رای ورکړې. د نیکول پاشینیان کاندیدی د تیرې شنبې په ورځ د پارلمان د 103 غړو له لوري اعلان شوې وه. نیکول پاشینیان به نن د ارمنستان له جمهور رئیس ارمین سرکیسیان سره ګوري او هغه به په دودیز ډول د ارمنستان د نوي صدراعظم نوم اعلانوي. پاشینیان تر 15 ورځو پورې وخت لري چې نوې کابینه تشکیل کړي او په راتلونکو 15 ورځو کې باید خپل کاري پروګرام پارلمان ته د تایید لپاره وړاندې کړي. نیکول پاشینیان تقریبا له دریو اونیو راهیسې په ارمنستان کې د حکومت پر ضد د مظاهرو رهبري کوله. د دې اعتراضي مظاهرو په پایله کې 4 ورځې وړاندې د ارمنستان پخواني صدراعظم سرژ سرکیسیان له خپلې دندې استعفا وکړه. سرکیسیان په ارمنستان کې له هغو سیاستوالو چې ډېر کاله په واک کې پاتې سوی او د روسیې پلوي کوله. په ارمنستان کې د صدراعظم په توګه د نیکول پاشینیان د ټاکل کېدو د خبر تر خپرېدو وروسته د هغه سلګونه پلویان د ارمنستان د پلازمینې یروان په لارو کوڅو کې سره راټول سول او د هغه د بری لمانځنه یې وکړه. نیکول پاشینیان نن خلکو ته وویل چې تر دې وروسته باید له دولته توقع وکړي چې د دوی صادقانه خدمت وکړي.
ګرانو همکارانو، له دې چې تاسو رایه راکړه مننه کوم. یوازې دا ویل غواړم چې زه د ارمنستان د جمهوریت د خلکو خدمتګار یم. زه د ارمنستان د جمهوریت خدمت کوم.
په ارمنستان کې حاکم جمهوري غوښتونکي ګوند چې مخکې د صدراعظم د چوکۍ لپاره د پاشینیان له کاندیدی سره مخالفت کړی و، دا ورویلي چې د خلکو او ولس د ګټې په خاطر یې د نیکول پاشینیان ملاتړ کړی دی.
او په خوست کې د تلسمیا نړیواله ورځ په دیور په دې ناروغۍ د اخته ماشومان او تنکۍ ځوانانو په ګډون اول منزل شوه. د خوست عامه روغتیا چارواکي وایي شاوخوا 0 کسانو چې دغه ناروغۍ درلوده نن په دې محفل کې برخه اخیستې وه. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ را لېږلی.
تلسیمیا یا د وینې کموالی چې وا ارسی ناروغي ده، داسې مهال په خوست کې د نړیوالې ورځې لمانځنه کیږي چې لا هم د یاد ولایت په ګډون د هیواد په کچه د درملنې لازمې اسانتیاوې نشته. په خوست کې د نور په نوم یو خیریه بنسټ چې د تلسیمیا د مریضۍ د تشخیص او دوا درملو سره اسانتیاوې برابرې کړې دي، د شتمنو او مالدارو خلکو په مرستو فعالیت لري. د یاد خیریه بنسټ مشر ډاکټر محمد نور زدران آزادۍ راډیو ته وویل:
موږ د شپږو سو نه زیات مریضان لرو. هر مریض دلته راځي، د هیڅ مریض نه موږ پیس نه اخلو. او په دې شپږو سو مریضانو کې سل مریضانو ته دواګانې او د هغې د وینې پروسس کول، صفا کول، یا زکات په بیس باندې دي، او یا دغه سه وړیا دي. ورته د هرات نه هم مریضان راځي، کابل نه، پکتیا او پکتیکا نه، غزنی، لوګر نه هم زموږ مریضان دي. تلسیمیا یا د وینې کمبود ناروغي دا یو ارسی ناروغي ده. دغه بیماری نوی پیسه د پاره خلکو کې دا چاچ په خپل منځ کې ودونه کړی، یا د مامازو زوی او د ترزوی وي، او یا یې خپل ترزوی وي.
ډاکټر محمد نور زدران زیاته کړې چې د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله افغانستان کې په دې بیماری د اخته ماشومانو شمیر لږ دی، او هغه سروې چې 4 کال وړاندې شوې هغه وخت په افغانستان کې له 8 تر 10 زرو پورې ماشومان د وینې د کمبود په بیماری اخته ول. د جامع ولا په نوم 18 کلن ځوان چې د لکړو د بابرو د کلي اوسیدونکی دی وایي د 2.5 کلونو په عمر و چې دا بیماری ورته لګېدلې، او 2 نور کشران ورونه هم په همدې بیماری اخته دي.
2.5 کلو هم چې مو ته دا مریضي په هښه ویدو لور دوه ورونه هم را سره دي چې آیا کمیږي وینا ایمو کمیږي څه وسو تلس کلو تر سره بل څیر لسته بل بولسو ته موږ حکومت نه دا غوښته نه ده چې موږ ته ځون ته مکتب جوړ شي چې موږ مریض شي موږ نه درسونه پاتې شي آ درسونه موږ نشو رسولای. یو محمد نورین دا کور نشي باید ډیر ډاکټرون حکومت ځون ته اسپیټال ته جوړ شي ار څه فریشي دا رقم مریضون کې دي چې خپلې مړای واسنه لري.
یو تن مالج ډاکټر محمد ظاهر وویل چې د تلسیمیا مرکز فعال ساتل د عامو خلکو پر لپسې مرستې او همکاری ته اړتیا لري، ځکه دا بیماری داسې ده چې په یو یا دوه ځلې وینې ورکولو سره ناروغ نه رغېږي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
مننه چې دا پروګرام مو اورید. سید سمی عباس د ازادي رادیو د نن ورځې ورستې نیم ساعت د ری خبرونه وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر سر.